دا مشال رادیو ده په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوي دي. نن د جمعې ورځ او د 2023 کال د جنوري 19 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په روانه خبري غړي کې تاسو سره کلی کوم. په روانه غړي کې د پاکستان او ایران ترمنځ پر تنگلتیا او د تجارت پر مخ د تورخملاري د بندېدو علاوه تاسو لپاره یو شمېر نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه وړاندې د دې مهال خبرونه واوري چې نجیب عامر وړاندې کوي.
د پاکستان او ایران ترمنځ د ترنګلتیا د سالولو لپاره د قومي سلامتي کمیټې غونډه نن په اسلام آباد کې غوښتل شوې ده. په باجوړ کې په یو وسلوال برید کې دوه کسان ژوبل شوي دي. یو اسرائیل وایي د حماس په دریو کې دوه برخې پوځي قطعات یې تباه کړې. د خبرونو تفصیل، د پاکستان او ایران ترمنځ د ترنګلتیا د سارلو لپاره نن په اسلام آباد کې د قومي سلامتي کمیټې غونډه غوښتل شوې ده. د پاکستان یو شمېر رسنیو چې پکې ډان او جیو نیوز هم شامل دي خبر ورکړی چې دا مهمه غونډه نن ماسپخین په پوکم 3 بجو غوښتل شوې ده، چې پکې به نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ هم ګډون کوي. په دغه غونډه کې د پاکستان د پوځ، استخبارات او نورو مهمو ادارو مشران هم ګډون کوي، چې په دې غونډه کې د امن په صورتحال باندې بحث کیږي. د پاکستان او ایران ترمنځ اړیکې وروسته لاغې ترنګلې شوې چې د جنوري په 14 ناوخته ایران د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د هغوی په وینا د جیش العدل ډلې په مرکزونو هوایي بریدونه وکړل، او په تعقیب پاکستان د جنوري په 14 د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې د ډرون، توغندیو او نورو وسلو له لارې بریدونه وکړل، او په وینا یې د بلوچستان لیبریشن آرمی او بلوچستان لیبریشن فرنټ په نوم د وسلوالو ډلو پټنځایونه یې په نښه کړل. بل پلو دواړه لوري دا کوي چې د مقابل لوري په هوایي بریدونو کې 12 کسان په نښه شوي دي. هلته پرون په کوټه کې د صوبې د امنیت اړوند یو مهمه غونډه د لومړي وزیر علي مردان ډومکی په مشرۍ کې وشوه. په یاد غونډه کې د صوبې مهمو چارواکو ګډون وکړ. وزیر اعلی غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې امنیتي ادارې د هر ډول ناوړه حالاتو د مقابلې لپاره چمتو دي. د صوبې د اطلاعاتو نگران وزیر جان سگزي پرون له غونډې وروسته مشال لړیو ته وویل وزیر اعلی په خپله نن ژمنه وکړه چې هغه به د صوبې ټولو سیمو ته سفر کوي او خلکو ته به د امن او امان برقرار ساتلو باور ورکوي. بل پلو د بلوچستان صوبې د ګمرک د چارواکو او سوداګرو یو پلاوی چې د ایران چابهار سیمې ته په رسمي دوره تللی و، د ایران سره د روستي تاوتریخوالي نه پس پرون بیرته واپس په بیړه راستون شوی دی. د پلاوی یو غړی حاجي اخترګل مشال لډیو ته وویل هغوی له مهمو پریکړو کولو پرته ستانه شوي دي. نن سهار په باجوړ کې د نامعلومو کسانو په ډزو دوه ځایي کسان ژوبل شوي دي. د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه په وینا د حمله د لویو ماموندو په بادسیان کلي کې شوې ده. چارواکي وایي د عبدالرحمن په نوم یو ځایي ډاکټر او د پولیسو یو سرتیری الیاس په ګاډي کې روان و چې نامعلومو کسانو پرې ډزې وکړې او دواړه ژوبل شول. زخمیان د باجوړ ښار مرکزي روغتون ته رسول شوي دي. د برید ذمواري چا نه ده قبوله کړې. پولیس وایي پلټنې پیل کړې دي. په تورخم کې نن په 8 ورځ هم لاره د تجارت پر مخ تړل شوې ده. دواړه خواو ته سلګونه لارې د لارې بندېدو له وجې ولاړې دي، او ډرایوران یې وایي بار کړي مالونه په خرابېدو دي. دوی وایي د پاکستان د حکومت دا شرط منل ورته ستونزې جوړوي چې د پاسپورټ او ویزې په درلودلو سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت کوي. د محب الله په نوم یو موټروان پرون مشال لډیو ته وویل
ډیر تکلیف ده، یخنی ده، درې میاشتې کې ویزه نه ملاویږي ځکه چې هغه پاسپورټونه بر نه جوړیږي، انتظامات نشته. ده موږ خپله خواري کړې ده، هیڅ هم تر جوړ نه. بس اوس دا غواړو چې بغیر پاسپورټ بغیر ویزې ده د دروازه موږ ته خلاصه شي.
پاکستان د جنوري په 14 یو وار بیا پر افغان لارې چلوونکو د پاسپورټ او ویزې شرط لازمی کړ، چې په تعقیب طالبانو هم ورته ګام پورته کړ. او د اسرائیلو وزیر اعظم وایي په غزه کې د حماس په دریو کې دوه برخې جنگي قطعې تباه کړې دي. اروپایي ټولنې او امریکا لخوا حماس ترهګره ډله ګرځول شوې ده. بنیامین نتنیاهو پرون په تل ابیب کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال تر بشپړې بریا پورې جګړې ته دوام ورکول هوډ وښود. هغه وویل د جګړې دوه برخې دي، لومړی د حماس د جنگي قطعو تباه کول او دویمه یې سیمه له وسلوالو پاکول دي. د نوموړي په وینا تر دې مهاله اسرائیل لوی ځواکونو د حماس له سلی رشتو قطعو څخه 14 له منځه وړی دي. هغه دا هم وویل چې لومړۍ مرحله عموما لنډمهاله وي، خو دویمه یې زیات وخت نیسي. په غزې کې روان خونړی جنگ د 2023 زیږدیز کال د اکتوبر تر 8 وروسته پیل شو. دا تر دې مهاله د مشال اډیو خبرونه.
د مهم د خبرونو مل مشال رادیو څخه واوریدل چې نجیب امیر وړاندې کول پاروانه خبرونه کې به د دوه راپورونو تفصیل واوري. له ایران سره د کشالی د هواری لپاره نن اسلام آباد د ملي امنیت کمیټې غونډه وربللې ده. په تورخم کې ایثار ډرایوران وایي مسله اوږده سوه، د هغوی بارکړي مالونه په خرابېدو دي.
موږ خو جوار راچولي او جوار چې کوم دي د مرغۍ دانې استعمالولو دپاره ځي او هغه چې ونه رسېږي هلته چورګوډي مړ کېږي، مالټه خرابېږي، خلکو مالټې راچولي دي.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي د تیرو انتخاباتو پرتله په سږنیو هغو کې 10% زیات ځوانان برخه اخلي. دا چې ځوانان څه وایي؟
بس ودانه اوټ مې ده او انشاءالله تعالی چې د اوټ څوک صحیح اختر دغه په حق کې به د اوټ استعمال او دغه پارټیا نه ډېری دي، خلک هم ډېر دي، خو چې کوم صحیح اختر دغه په حق کې به اوټ استعمال او انشاءالله.
پر دې سربیره انتخاباتي کمیشن په سرنیو انتخاباتو کې د میرمنو د ګډون لپاره په چارسده کې ورکشاپ جوړ کړی دی. په خبرونه کې به واوري چې د پکتیا بزګران له طارب چارواکو د مرستو غوښتنه کوي.
شال مزکه سیب د مخ ډیر دي، نو د حکومت یا د مؤسساتو نه مغوښتنه دغه ده چې موږ ته په مهار کې چکډمونه راته جوړ کړي.
پر دې سربیره یو شمېر نور راپورونه هم لرو. مشال رادیو سروس. زموږ غل مشال رادیو څخوري اوس زو د راپورونو پر لور. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل، ورسته لغه چې ایران او پاکستان د یو بل پر خاور هوایی بریدونه وکړل، د تهران او اسلام آباد اړیکې ترنګلې شوې دي. پاکستانی رسنیو سترچینو په حواله لیکي چې نن په اسلام آباد کې د قومي سلامتی یا ملي امنیت کمیټې غونډه وربلل شوې ده. په یاد غونډه کې به د پاکستان ګران وزیر اعظم انورالحق کاکړ، د پوځ مشر جنرال اسیم منیر او نور مشران ګډون کوي. په دې اړه څو شپې وړاندې د مشال رادیو همکار طاهر خان زموږ همکار نجیب امیر ته څه دا ډول معلومات ورکړي دي.
داسې ده چې نن په اسلام آباد کې د جمعې د مونځ وروسته غونډه کیږي د قومي سلامتی د کمیټې، او د بهرنیو چارو وزارت 13 ورځ د اعلان وکړ چې نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ چې هغه دا وخت په ډیووس کې موجود دی او یو نړیوال کانفرنس تللی و، په اقتصادي کانفرنس ته ورغلی و، هغه خپل سفر هم لنډ کړی دی، مختصر کړی دی، واپس را روان دی، ځکه چې د غونډې مشري به هم دی کوي. او په دې کمیټې کې چې کوم غړي دي، د پاکستان د ټول فوجان چې دي کاغه لکه ټول فوجانو مشران باندې کې ګډون کوي، د سره سره د انټيليجنس استخباراتي ادارو مشران هم پکې وي او ځنې مهم وزیران هم دي کې. او په دې کې اکثر فیصله او پریکړې چې کوم امنیت سره تړلې موضوعات وي نو هغه کېږي. البته چې د ایران او د پاکستان لانجه اوس دا وخت موجود ده، نو دا دغه موضوع لپاره رابرلې شوې دي. نو وګورو چې څه فیصله پدې کې خدای یو مهم فورم دی په داسې حالاتو کې اوس نه حالت کم پیدا شوې دي.
سید طاهر خان صاحب، د ایران لخوا هوایي بریدو شو، بیا په تعقیب د پاکستان لخوا دا غوی په خاور باندې د بریدو وشو، نو اوس صورتحال د دواړو لورو مشرانو یا ځنو چارواکو چې کومې سرګندونې کړې دي دا غي په تناظر کې ستاسو تبصره به سوي چې اوس حالات کم خواته روان دي.
ګوره 13 ورځ چې کړه د ایران بیان راغی د بهرنیو چارو د وزارت، نو په هغه کې خو د پاکستان دغه بریډ چې ایران وی پاکستان کړی دی او ایران دا خبره هم کوي چې په هغه کې نه خارجیان دوی یاد کړی دي، وجرې شوی دي او ماشومان د خو ذکروم کیږي. لیکن د پاکستان دغه د دې مزاحمت هم کړی دی او دا یو غیر متوازی د ډرون حمله بلل دا خو سره بیا ډیر زیات دغه بیان فوکس چي دي هغه پاکستان سره د خط اړیکاتو لسره حکومت سره د ورورلې خبره پکې شوې ده، د حق امنیتوب خبره شوې ده. نو بیان کله کوم ته نرمیش تابعیت فوج چې د پاکستان کوم بیان تیر ورځ راغلی وو، نو په هغه کې خو یو تفصيلات ورکړی شوی وو، لیکن په هغه بیان کې هم په اخر کې بیا د خبرو او د ډایلاګ یو لار خبرم شوی وو. دغه څنګه بیا تیر ورځ اسلام آباد کې د بهرنیو چارو د پاکستان د وزارت د ویان خبري نسته، نو په هغه کې هم دغه د خبرو باندې ټینګار شوی وو. نو زما خیال دی چې او پاکستان دا موسوی چې دینه کوالی چې دغه ترنګلتیا دا ورپسې نور زیات شي، نو معنا دا چې د بریټ خو شو دواړو وک اوس بیانونه د سرکاري چې ممکن نه کوالی دواړه غاړي چې دا ورپسې نور دا زیات شي، نو بیانونه کې لګ نرمیشتا
صحیح. طاهر خان صاحب د دریم غړي ته به سم روان دي، ځینو هیوادونو وړاندیز کړی چې دوی کولای شي د دوی د ایران او د پاکستان ترمنځ جرګه شي. سره
دا خبره دوسته چې یو خو چین ته بلګرو سولار شو، خو تیر ورځ تازه د ترکیه چې کوم د بهرنیو چارو وزیر دی هغه د پاکستان او د ایران خارجه وزیرانو سره په ټلیفون باندې خبرې کړې وي، او بیا چې کوم د ترکی د بهرنیو چارو د وزارت خوا یو بیان خپور شوی دی دغه تماسونو رابطو په اړه باندې، نو په هغه کې د ترکیې خارجه وزیر دا و چې دی تیار دي چې دواړو هیوادونو ایران او د پاکستان ترمنځ د رکشیدګي ختمولو لپاره خپل رول هغه اولو بوي، او بیا چې د دین وړاندې چې کله ایران بریټ کړي نو هغه وخت هم د چین بیان راغلو بیا 13 ورځ بیا راغی، او هغه د غوړې ده کده چین د چین او ترکی ایران او پاکستان سره لکه تعلقات هم ډیر زیات خدي، او چین خو بیا خپل دلته اقتصادي او دغه رنګي سیاسي هغه خپل اهداف هم لري.
په اسلام آباد کې د مشال رادیو همکار طاهر خان وو چې د ایران او پاکستان ترمنځ د راولاړسوي ترنګلتیا په اړه زموږ همکار نجیب امیر ته ځوابونه ورکول. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. پاکستان چې وار لمخه د دوو نور ګاونډیو هیوادونو هند او افغانستان سره اړیکې شنه دي، د خپل یو بل ګاونډي ایران سره هم د ورستي بریدونو پاس اړیکې خړپړې شوې دي. د ایران سره تازه ناندریو پر داسې محل سره پورته کړی دي چې په پاکستان کې راتلونکو انتخاباته هم لږ ورځې پاتې دي. د پاکستان ځین ګوندونو مشرانو کڅم پر ایران د پاکستان د هوایي بریدونو ملاتړ شولې، خو ځین سیاسي شخصیتونه او شنن کې بیا په دې باور دي چې خبره د سفارتي حلو ځل لاري هواره سي نو ګټوره به وي. په دې اړه نور حال له پېښور د مشال رادیو خبريال غلام غوث سره کوي.
د پاکستان او ایران ترمنځ د یو بل په خاوره د وسلوالو د پټنځایونو په نخښه کولو وروسته ځینو پاکستانی سیاستوالو هم غبرګونونه ښودلې دي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مشر میا شهباز شریف د جنوري په 13مه نیټه په خپل رسمي ایکس پاڼه لیکلې دي چې پاکستان د خپل امن او امنیت لپاره مناسب سپارتي او پوځي ګامونه پورته کړي دي، او زیاته کړي ده چې دوی د دواړو گاونډیو هیوادونو ترمنځ امن غواړي خو د خپل دفاع کولو حق هم لري. خو په پاکستان کې بیا ځینو ملتپالو غوندونو د دواړو هیوادونو لخوا د یو بل په ضد د عملیات غندلې دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د خیبر پښتونخوا مرستيال مشر میرکلام وزیر د جنوري په 13مه مشال ریډیو ته وویل،
دنیا کې کار څه کیږي خو گاونډي ته نشه بدلاولای، گاونډي د تا سره په اړه شاباده کې د خامه خا پتايا ما سروي د تام په سروي، نو په کار دادا چې د لنجو په ځای یو وشتما ساده دا په ساينسي بنیادونو باندې تعلق په کار دای دی، کاروبار په کار دای دی، یو بل سره مرسته په کار ده.
د ایران په خوره د پاکستان د هوایی ځواک د بریټ د هغې روستو وشو چې ایرانی چارواکو د جنوري په 14مه د شپې ناوخته د پاکستان د پنجګور سره نږدې په زرغون غر سیمه کې د جیش العدل په نوم د وسلوالو د پټنځایونو په نخښه کولو خبر ورکړی وو، خو د بی پیلوټا الوتکو د ډرون توغندیو په هغه بریټ کې پاکستانی چارواکو د دوو ماشومانو د وجلو او د دریو جونو د جوبل کېدلو خبر ورکړی وو. د سیاسي چارو پوهان وایي دا محل په پاکستان کې د پروري په اتمه عام انتخاباتو لپاره سیاسي هلې ځلې روانې دي، او که د پاکستان او ایران ترمنځ دا ډول تاو تریخوالی دوام ولري نو دا په پاکستان کې سیاسي او اقتصادي هلې ځلې متاثره کولی شي. خبريال او شینون کې شمیم شاهد په دغه اړه د پښتنې په ځواب کې وایي،
اوس د ایران سره کشالې شروع شوې او دا د ملک د پاره د قوم د پاره دا خبره نه ده. موږ دا وایو چې د دې نه به د پاکستان مشکلات نورم زیاتیږي. بل طرف ته که تاسو وګورئ نو د افغانستان په هکله د مذهبي انتها پسنده مذهبي ټیررزم په هکله حواله سره پاکستان وړاندې نه د ډیرو مسلو ښکار دی، نو چې ایران سره زموږ مسله شروع شو د دې نه به مشکلات زموږ نورم زیات شي.
خو خبریال او شینن کې لیاز علي وایي که په پاکستان کې عام انتخابات وشي او یو منتخب حکومت راشي او د اوږدې مودې نه روان د لنډمهاله حکومتونه ختم شي، نو یو منتخب حکومت په خطوګه د رواني لانجه او تاو تریخوالي ختم کولی شي.
او دې وخت کې د پاکستان او د ایران دا تعلقات که صرف د پرونی او نننی حمله پورې پاتې شون به خو په انتخاباتو په واضح توګه اثرات ناراضي خو که دا تاوتریخوالی نورو سرحدي حملو ته سیوا کیږي نو بیا په انتخابي عمل په بلوچستان په سیمه باندې اثر انداز کیدی شي. د پاکستان آئین په دې حواله ډېر واضح دی چې دا نه څه قدرتي افت دی نه څه داسې بین القومي جنگ دی چې په هغې کې په دې وخت کې پاکستان دی چې د هغې د وسه انتخابات وځنډولی شي.
د پاکستان د پوځ مطبوعاتي ادارې ISPR هم د جنوري په 13مه نیټه د ایران په سیستان بلوچستان کې د پاکستان د هوایي ځواکونو د عملیاتو پخلی کړی دی او د ISPR په بیان کې د ځینو بلوچ بیلتون پالو وسلوالو د پټن ځایونو په خکولو ادعا شوې ده. خو بلې خواته بیا ایرانی چارواکو د پاکستان د هوایی ځواک د توغندیو په برید کې د ایران د سراوان ښار په سرحدي سیمه کې د دریو ښځو او څلورو ماشومانو د وژنې خبر ورکړی دی.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. له بلوچستانه د ایران چابهار ته د کسټم یا ګمرک د چارواکو او سوداګرو راغلي پلاوی بیرته پرون په بیړنۍ توګه په نیمایي کې بیرته پاکستان ته ورغستل شوی دی. ځینې مشال راډیو ته ویل چې سفر مهم و خو بې له کومې پرېکړې بیرته ورغستل شول. بل پلو د بلوچستان اعلی وزیر علي مردان ډومکی ویلي چې د صوبې د امنیت ساتلو لپاره اقدامات پیل کړي دي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال ایوب تن راکوي.
په پلاوی کې د کسټم یا ګمرک بلوچستان مشر عبدالقادر میمن او ډیپټی کمشنر ګوادر اورنګزیب بادینی ترڅنګ د کوچ د تجارت د اتحادې مشران شامل وو. دا دغه وروسته کله چې په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت په خبره د جنوري په 14مه نیټه د ایران لخوا د بلوچستان په پنجګور ضلع باندې د توغندیو برید شوی وو چې له امله دوې میرمنې مړې او درې ماشومان زخمیان شوي وې. په دې ترڅ کې د جنوري په 13مه نیټه د مشال ډیډو سره په خبرو کې د یاد پلاوی وغړی اجی اختر کاکړ وویل چې د پاکستان او ایران ترمنځ د تجارت د ودې په اړه دا دوه ورځنۍ غونډه یوازې یوه ورځ وسوه او نیمګړې پاتې شوه ځکه چې د پاکستان لخوا و دوی ته بیرته و خپل هیواد ته د راستنېدو امر وسو.
درې ورځې چې د اخري ګرمنټونو پر دا شان بوس چې دا بارډر پر دا چین خاصی دا به کیر دا شی به راځي دا به نه راځي دا به زما د درځي اگر سره د سخت شي نو هغه د سختونو شان پاتې شول.
د نوموړي په خبره چې د پاکستان څخه و ایران ته ورځي کیلا مالټه عام او کنجد ته لېږدول کیږي او د تجارت په توګه د ایران څخه تر 200 څخه زیات شاغو پاکستان ته راځي. بل پلوته د بلوچستان اعلی وزیر میر علي مردان ډومکی په مشرتابه کې د جنوري په 13مه نیټه یوه غونډه په کوټه کې وسوه. په غونډه کې د سرحدي برخو ترڅنګ د صوبې په زیاترو برخو کې د امنیت ته وځي جاج اخیستل شوی دی. غونډې ته په خپله وینا کې د بلوچستان اعلی وزیر ویلي دي چې د سرحدي برخو په ګډون د صوبې په ټولو ضلعو کې د امنیت د ټینګ ساتلو په خاطر حکومت او امنیتی ادارې چمتو دي او د هر ډول ناوړې وضع د مخنیوي لپاره یو پلان ترتیب کړی دی چې موخه د ولس د ځان او مال تحفظ یقیني ګرځول دي. په دې اړه نور حال د بلوچستان د حکومت د اطلاعاتو نگران صوبای وزیر جان چکزی څه داسې راته راکړي.
د بلوچستان وزیر اعلی میر علي مردان ډومکی په خپل نن د ژمنه وکړه چې دوی به د ټولو سیمو ته سفر کوي او د امن او امان په حق له به یقیني کوي چې خلک په پرامن چاپیریال کې خپل و رای واچوي او خلکو دپاره د ویرې کومه فضا نه وي او دوی په ازاده توګه خپل رای اچولی شي. تر اوسه پورې دې اکړه مختلف ګامونه پورته شوي دي. دا غونډه هم د دې لپاره جوړه شوې وه چې دا یقیني کړي چې داسې پیښ ونه شي چې خلک وویرېږي او داریږي. کوم چې ادارې دي د قانون تامینولو ادارې دي دوی به دا یقیني کوي چې امنیت نور لا ټینګ کړي.
بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبای وزیر جان چکزی ویلي دي کوم تر اگر چې د ملک دننه او یا هم د بهر څخه د لاسوهنې هڅه کوي نو هغه ته به په کلک سره جواب ورکول کیږي.
زموږ غلمه شال رادیو خبري په همدې موضوع کې پاتې کیږي. د پاکستان او ایران ترمنځ د هوایي بریدونو له ترسره کېدو وروسته د کراچي د ونډو په بازار کې کاروبار اغیزمن شوی دی. راپور نوای پرون په یو ورځ د کاروبار 2% کمیدو د کاروباریانو اندېښنې راپارولې دي. اقتصاد پوهان وایي د پاکستان اقتصادي وضعیت مخ په ښه کېدو ځکه چې د پیسو نړیوال صندوق د پور پاتې 100 کروڑ ډالر ورکړي او متحده عربي امارات هم له پاکستان د خپل پور د غوښتلو موده غځولې. خو په داسې حال کې له ایران سره راپورته شوي دې لانجې د ونډو پر بازار منفی اثر کړی دی. په دې نور حال له کراچي څخه نیاز علي خان راکوي.
د جنوري په 13 د پاکستان ونډو بازار کې د کاروبار په پیل کې لسرسلو کمپنو 950 پوینټونه غورځېدلې دي او 100 انډیکس 2015 پوینټونو ته راکته شوې دي. د جنوري په 13 د ونډو بازار کې کاروبار په 3,455 پوینټونو بند شوی وو. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي پاکستان او ایران ترمنز اړیکې خرابېدو او کړکېچن حالاتو لکبله پاکستان سٹاک ایکسچینج کې کاروبار رقم شوې دي. په کراچۍ کې د اقتصادي چارو کارپوه خرم شهزاد د جنوري په 13 مشال لیډیو ته ویل
پاکستان سٹاک مارکیټ مې جو سرمایه کار ہے ان کا سرمایه
دی وایي پاکستان ونډو بازار کې چکم پانګوال دي دوی سخت اندېښمن دي. د پاکستان او ایران ترمنز راپورته شوی حالاتو اغیز نن په سٹاک ایکسچینج کې هم لیدل کیږي. ډېر وخت وروسته چې د پاکستان ونډو بازار کی کاروبار خشبه وو نن نږدې زر پوینټا ورزیدلې دي. پانګوال پانګونې ته تیار نه دي او د دې لکبله ونډ بازار ورزیدلې دي. خرم شهزاد زیاته کړي چې د نړیوالی مالیاتی ادارې IMF لخوا پاکستان ته د ورکړې کیدونکې پور د پاتې پیسو بلقیس 70 کروڑ ډالره ترلاسه شوې او بیا په عین وخت کې متحده عرب امارات هم پاکستان ته د خپل 2 ارب ډالرو د قرض تنولو موده هم قزولې ده. باید چې د دې ښه اثر د ونډو په بازار کې لیدل شوی وي. خو د پاکستان او ایران ترمنز موجوده اړیکو د دې اثر هم ختم کړی دی. بلخوا په کراچۍ کې خبریال وکیل رحمان وایي د دواړو هیوادونو ترمنز خرابو اړیکو اثر د پاکستان اقتصاد ترڅنګ په سیاسي او مذهبي فشار په صورت کې هم مخې ته راتللې شي.
پاکستان او ایران دواړه یو بل ته لپاره ډېر اهم ملکونه دي او د دې اهمیت چې د تجارت نه زیات چې د دې کم مذهبي لحاظ سره چې د دې کم اهمیت ته هغه ډېر زیات دی. دا د مذهبي تعلقات چې دي د دواړو ملکونو کې ډېر زیات چې دینو مضبوط دي او ډېر زاړه دي. د دې په وجه باندې دواړو ملکونو کې تعلقات خرابېږي نه د دې اثرات چې دغه غو په تجارت هم پیوزي.
په داسې حال کې چې پاکستان د جنوري په 13 په ایران کې د ترهګرو په مخصوصو ځایونو هدف کولو دا وکړي او د پاکستان د بهرنو چارو وزارت ویلي چې په عملیاتو کې 100 ترهګر وجل دي. لدی وړاندې د ایران سرکاري رسنیو د جنوري په 13 خبر ورکړو چې د ایران نیم فوزي ځواک پاسداران انقلاب د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د جیش العدل وسلوالي ډلې دوه مرکزونه په هدف کړی وو. د اسلام آباد انټرنیشنل پوهنتون د اقتصادو د څانګې استاد ډاکټر میراج الحق وایي د پاکستان او ایران ترمنځ لدی وړاندې اړیکې دومره نه دي خرابې شوي. وس چې دا وخت راو تریخوالې ډېر خرابې دو په لاړو. نوموړی وایي چې د دې اثر به د پاکستان په معیشت هم وي.
د ایران سره زموږ سیاسي، زموږ معاشي، زموږ تجارتي ډېر ښه تړونو هغې سره ښه تعلقات وو. نو ښکاره خبره ده چې کله د یو ملک دای چې هغه د هغې په بارډر باندې او هغه د بل ملک سره کنفلیکټ ته لاړ شي نو د هغې په معیشت باندې بد اثر پرېوځي. انٹرنیشنل پالیٹکس تے او زمونگا کم تجارتی زمونگا اقتصادی زمونگا معاشی اړیکې دی دنیا سره او خاص کر دی ایران سره باغې باندې بد اثر پیوته شي.
پوهان وای پاکستان کې چراتلونکو ټول ټاکنې د پروري په اتمه ټاکل شوې دي. سیاسي حلې زلې روانې دي او د هیواد اقتصادي حالات څخه شوه خصم نه دي. په داسې حال کې ایران سره اړیکې خرابېدل د پاکستان د اقتصاد لپاره خنډ دي او د پاکستان مشکلات به ورسره نور زیات شي. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
زموږ غل مشال ریډیو خاوري له ایران او پاکستان زو د پاکستان او افغانستان پر لور د تورخم دروازه نن پر و مورځ هم د تجارتي لاري پر مخ تړلې ده. پاکستان وايي افغان لاري چلوونکي په غو صورت خپل خاورې ته پرېږدي چې قانوني اسناد ورسره وي. اخوا طالبان هم د پاکستان د پریکړې په خبرګون کې ورته اعلان کړی دی. د دوړ خو د پریکړې سلګونه لاري چلوونکي په تورخم کې په اساره دو مجبور کړی دی. په دې اړه نور حال فرهاد شنواری راکوي.
د پاکستان او افغانستان ترمنز په تورخم دروازه لا هم دوړ خیز تجارت تړلې پروت او دوړ خوته په سلګونه گاډي جمع شوی. د خبردارې په لار خپل گاډو سره ولاړ ډرایوران مشال ریډیو ته وای چې مالونه خراب شول او په دې انتظار دي چې افغانستان ته د بغیر پاسپورت او ویزې د وختو اجازه ورکړل شي.
نور خطاب ما سیسه وډم را بار کړی دي. بس زو به ان شاء الله چې مال بوړو جلال آباد لا بخیر ته و ته رزموش چې کتارونه کوي ولاړی اوس په 13 تاریخ باندې گیټ باندې او بس سوچ تکلیفونه یو بس نه مانځه د غشتانه دا داسشت دی نو بشت دی نه د توشنابونو څه حساب شته به جوړې د کل راورس یو کل نه ولاج بس خصخ کار نه شو د ولید مو سخ کار دی او انتظارم خو پوره بس تکلیفونه دی ټول.
نو محب الله دی مونږ خو جوار را چولی او جوار چوندي د مرغیدانی استعمالولو لپاره زی او اغا چونه رسیږي د چورګړي مرګيږي مالټه خرابېږي خلکو مالټې راچولې دي ډېر تکلیف ده یخنی ده درې میاشتې کې وزنه ملاویږي
دوه میاشتې ټیم خو ور کړی و کنه دا اوس
را کړی خو هغه کار ورنه کو ځکه چې هغه پاسپورټونه بر نه جوړیږي انتظامات یې نشته دی مونږ خپله خواري کړې ده هېڅ هم تر جوړ نه شو بس اوس دا غواړو چې بغیر پاسپورټ بغیر ویزې دا دروازه مونږ ته خلاصه شي
د خیبر چیمبر آف کامرس اینڈ انډسټریز یا تجارت او صنایعو خونې له دفتره د جنوري په 13مه جاري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دغې تجارتي خونې صدر جواد حسین کاظمي په مشرۍ کې د سوداګرو یوې ډلې د فیډریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انډسټریز عہدیدارانو سره لیدلی او د سوداګرو د مرکزي تنظیم باور ورکړی چې په تورخم به د ویزې ستونزه زر د پاکستان وفاقي ادارو سره راپورته کړي او د دې د حل لپاره به سپارښتنې ورکړي بل پلو بیا په تورخم کې د پاکستان چارواکو او واکمنو افغان طالبانو ترمنځ د دغې ستونزې هوارې لپاره کومه دویمه غونډه نه ده شوې او لومړۍ غونډې هم څه نتیجه نه ده ورکړې د پاکستان وفاقي حکومت د جنوري په 13مه نیټه یو وار بیا افغان ډرایورانو لپاره په تورخم دروازه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی او د دې اسنادو نه بغیر ورته اجازه نه ورکوي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پرې سفر وکا او افغان طالبانو هم بیا دې ته ورته کام پورته کړی او پاکستانی ډرایورانو ته د بغیر پاسپورټ او ویزې افغانستان ته ورننوتو اجازه نه ورکوي په تورخم کې د کسټم چارواکو ویلي چې دې ډرایورانو ته خوښه دوه میاشتې وخت ورکړی و چې خپل اسناد پکې برابر کړي خو دوی په دې کې پاتې راغلل د پاکستان حکومت په 2018 کې د بارډر مینجمنت سیستم په نوم د پولیس سمبالولو پالیسی عملی کړي او دې لاندې مختلف ډول سفری محدودیتونه لګولي او هر تن لپاره پاسپورټ او ویزا شرط کړي او د پاکستان امنیتي ځواکونو په بیا بیا ویلي چې دغه ګامې د امنیت په خاطر پورته کړی چې په دې دروازه د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
زما ژغله مشال رادیو خاوري او زو د پاکستان د انتخابات پر لور په پاکستان کې هم انتخابات د فبروري پراتمه نیټه اعلان شوی دی او دا مهال په ټول ملک کې د انتخاباتو تیاری روان دي انتخاباتي کمیشن وايي د 2013 کال د انتخابات پر تله په اوسنیو هغو کې د ځوانانو د ګډون کچه 10% لوړ شوی ده په دې اړه نور حال نیاز احمد خان راکوي
الیکشن کمیشن د پاکستان ټولو اوټرانو تفصیل جاری کړی چې تر مخه دا وخت ټول ملک کې 2,00,00,000 او 15,00,000 نه زیات رجسٹر اوټونه دي چې پکې 15,00,00,000 صرف زلمی دي چې عمرونه تر 18 کالو نه 25 کالونو پورې دي او دغه رنګه د ټولو اوټونو 40% برخه صرف د زلمو ده نوی درج شوي زلمو اوټونه به په ټاکنو او بیا په سیاسي ګوندونو څومره اثر پرې باسي په دا اړه سوات کې د دنیا نیوز خبریال سلیم اتر وایي
کله هم الیکشن کیږي او د یوت روزي او دوی کله اوټ کاسټ کیږي هغه چې هر سیاسي ګوند ته ځي چې هر چا ته ځي خود دوی هغه به کاپی چې دی هغه سر پرې باسي د هغه کینډیډیټ کم حلقې نه چې څوک ولاړي که ان ای ته ولاړي که پی کې ته ولاړي
د الیکشن کمیشن شمیرې تر مخه د ټول نه زیات د زلمو اوټونه په خیبر پښتونخوا صوبه کې درج شوي چې پکې د صوبې 14 ضلعو کې په مجموعي توګه 2,00,000 نه زیات زلمي شامل دي او دا کې نوي اوټونو اندراج کې د صوبه خیبر پښتونخوا برخه 50% ده بیا ورپسې د بلوچستان 2 ضلعو کې او د پنجاب 1 ضلع شامل ده شمیره کې دا هم وایي چې خیبر پښتونخوا کې نوي شاملې شوي پخواني پاټه ضلع چې پکې شمالي وزیرستان او باجوړ په سر کې دي زیات اوټونه درج شوي د سوات سید شریف پیزاباد د کالج د ګونکو امیر رحمان چې اوړمي ضلع د اوټونو په پرېس کې نوم راغلی وایي
ولنه اوټ می ده او ان شاء الله تعالی چې د اوټ څوک صحیح اختر دغه پاک کې به د اوټ استعمالو دي او پارټیا نه ډیر دي خلکوم ډیر دی خو چې کوم صحیح اختر دغه په حق کې ووټ استعمالو ان شاء الله
د الیکشن کمیشن معلومات تر مخه ټول ملک کې کال 2013 کې 1,00,01,000 اوټونه ريجستر ول چې کال 2018 کې زیات شول او 10,05,00,000 ته ورسېدل اوس ټول ملک کې 2,05,00,000 ته دغه اوټونه رسیدلي چې پکې 40% نه زیات برخه د خزو اوټونه هم شامل دي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
زموږ غږ لمشال رادیو څخوري په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوې نجیب امیر به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي
د پاکستان او ایران ترمنځ د ترنګلتیا د سارولو لپاره نن په اسلام آباد کې د قومي سلامتۍ کمیټې غونډه وختل شوې ده. د پاکستان یو شمېر رسنیو چې پکې ډان او جیو نیوز هم شامل دي خبر ورکړې چې دا مهمه غونډه نن ماسپښین په پاوکم دریو بجو وختل شوې ده چې پکې به نگران وزیر اعظم انور الله کاکړ هم ګډون کوي. پرون په کوټه کې د صوبې د امنیت اړوند یو مهمه غونډه د لومړي وزیر علي مردان ټومکی په مشرۍ کې وشوه. په دې یاده غونډه کې د صوبې مهمو چارواکو ګډون وکړ. وزیر الله غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې امنیتي ادارې د هر ډول ناوړه حالاتو د مقابلو لپاره چمتو دي. نن سهار په باجوړ کې د نامعلومو کسانو په ډزو دوه ځایي کسان ژوبل شوي دي. د ژغورنې ادارې ریسکیو 1122 په وینا د حمله د لوی مامونتو په بدسیانو مکلي کې شوې ده. چارواکي وایي د عبدالرحمن په نوم یو ځایي ډاکټر او د پولیسو یو سرتیری الیاس په ګاډي کې روان و چې نامعلومو کسانو پرې ډزې وکړې او دواړه یې ژوبل کړل. د برید ذمهواري چا نه ده قبوله کړې. په تورخم کې نن په اوومه ورځ هم لاره د تجارت پر مخ تړل شوې ده. دواړو خواو ته سلګونه لارې د لارې د بندېدو له وجې ولاړې دي او ډرایوران یې وایي بار کړي مالونه یې په خرابېدو دي. دوی وایي د پاکستان د حکومت دا شرط منل ورته ستونزې جوړوي چې د پاسپورټ او ویزې په درلودلو سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت کوي. پاکستان د جنوري په 14 یو وار بیا پر افغان لارې چلوونکو د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړ چې په تعقیب طالبانو هم ورته ګام پورته کړی دی. افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی پر طالبانو یو وار بیا غږ کړی چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه دې پرانیزي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي په غزه کې د حماس په دریو کې دوه برخې جنگي قطعې تباه کړې دي. اروپایي ټولنې او امریکا لخوا حماس ترهګر ډله ګرځول شوې ده.
دا مهم خبرونه لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې نجیب امیر وړاندې کوي. او ستاسو پام د نړیوال راپور په لور راګرځوم. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي مسکو هیله مند دی چې د یو بل پر خاوره د ایران او پاکستان وروستي حمله په افغانستان کې پر سفارتي هڅو اغیز ونه کړي. د روسیې د خبري اژانسونو د راپورونو له مخې سرګی لاوروف د سرګندونې پرم په مسکو کې وی خبري غونډه تکړې دي. پاکستان پرون سهار په ځوابي اقدام کې د ایران پر سیستان بلوچستان ولایت حمله وکړي او ادعا وکړي چې د وسلوالو خوندي پټنځانې په نشه کړې دي. تر دې مخکې ایران د پاکستان په خاوره کې د تورته حمله کړې و او ادعا یې کړې و چې ایران مخالف وسلواله په نشه کړې دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د ایران په خاوره کې د پاکستان تر ځوابي حمله وروسته ځینو هیوادونو له دې ډلې روسیې، چین او ترکیې له ایران او پاکستان د زغم غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هیله وشوه چې د ایران او پاکستان ترمنځ وروستی کړکیچ په افغانستان کې د دوی پر ډیپلوماتیکو هڅو اغیز ونه کړي. د روسیې د تاس خبری آژانس د راپور له مخې سرګی لاوروف پرون پنځشنبه په مسکو کې یوې خبری غونډې ته وویل هیله مند دی چې د ایران او پاکستان متقابل حملې د مسکو فارمټ د کار په وړاندې کوم خنډ جوړ نه کړي. د هغه په وینا چین، پاکستان او ایران د دې فارمټ یو پر څلورمه برخه غړي جوړوي. روسیې په وروستیو کلونو کې د مسکو فارمټ په چوکاټ کې د افغانستان په باب غنې غونډې جوړې کړې دي. د روسیې په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو روسیه له ګوتو په شمیر هیوادونو څخه ده چې د طالبانو ډیپلوماتان یې منلی دي. لاوروف ویلي چې مسکو د افغانستان له مسایلو د یوې شیبې لپاره هم لرې نه وو او د هغه په وینا د افغانستان د سرپرست حکومت له چارواکو سره خپل تماسونه خوندي ساتي چې له دې سره وکولای سي د پیشنهادونو د پراختیا لپاره جوړښتونه افغانستان ته هم وغځوي. پاکستان په یو ځوابي اقدام کې د پنځشنبه سهار د ایران په سیستان او بلوچستان ولایت کې حمله وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه حمله د وزارت په ټکو د ایران په دغه ولایت کې د ترورستانو پر پټنځایونو کړې دي. د ایران تسنیم خبری آژانس د سیستان او بلوچستان ولایت د مرستیال علی رضا مرحمتی په وینا راپور ورکړی چې ویلی دی په دغو حملو کې څلور کورونه تخریب سوي او لس ملکیان وژل سوي چې ټول پاکستانیان دي. دا حمله داسې وخت سوي چې د ایران سپاهي پاسداران تیر سېشنبه د پاکستان پر بلوچستان ایالت حمله وکړه چې په نتیجه کې د پاکستانی چارواکو په خبره دوه ماشومان ووژل سول. ایران ویلي چې پر بلوچستان په حمله کې د جیش العدل ډلې جګړه مار په نښه کړې دي. په دې لړ کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په ویلامیه کې د ایران او پاکستان ترمنځ پردې کړکیچ اندېښنه شوولې ده. دغه وزارت ویلی هیله مند دی چې دغه کړکیچ د خبرو او همکارۍ له لارې ژر ختم سي. په دوام کې ویل سوي چې انقره تیاره ده د دې ستونزې په سوله ییز حل کې مرسته وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هم ویلي چې دغه هیواد د ایران او پاکستان ترمنځ منځګړیتوب ته تیار دی. مایو نینګ ویلي د چین لوری هیله مند دی چې دواړه لوري له زغم کار واخلي او د کړکیچ له زیاتولو ډډه وکړي. اروپایي ټولنې هم پرون اعلان وکړ چې د یو بل پر خاوره د پاکستان او ایران حملو په منځني ختیځ کې د تاوتریخوالي زیاتولو په اړه د دوی اندېښنه پارولې ده. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د اروپایي ټولنې ویان پیټر ستانو ویلي چې په پاکستان، عراق، ایران او نورو ځایونو کې بریدونه د اروپایي ټولنې لپاره د اندېښنې وړ دي، ځکه د هغه په وینا دا حملې د هیوادونو پر حاکمیت او ځمکني بشپړتیا تیری دی او پر سیمه بې ثباتوونکي اغیز لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش هم د ایران او پاکستان ترمنځ پر ولاړ سوي کړکیچ اندېښنه ښولې ده.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. په داسې حال کې د طالبانو له لورې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو پر وړاندې د زده کړو دروازې بندې او پر ښځو د کار تر څنګ ګڼ نور محدودیتونه پر ځای دي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده ته په منسوب یو غږیز پیغام کې چې تازه خپور سوی ادا سوي چې د طالبان په واکمنۍ کې د بشر او ښځو حقونه مراد سوي دي. د ښځو د حقونو ځینې فعالان دې څرګندونو په غبرګون کې وایي د طالبانو په واکمنۍ کې ښځې له خپلو ډیرو حقونو محرومې سوي. د طالبانو د مشر په ګډون د نورو طالب چارواکو دای داوی پر ځای نه بولی چې دوی په واکمنۍ کې ښځو ته د هغوی حقونه ورکړل سوي دي. په دې نور حال همایون هیواد راکوي.
سره له دې چې په تیرو څه باندې دوو کلونو کې په افغانستان کې نجونې له زده کړو او ښځې له کاره منع شوې او له ګڼو نورو محدودیتونو سره مخ شوې، د طالبانو مشر ته په یو منسوب غږیز پیغام کې نوموړی ادعا کړې چې په واکمنۍ کې د بشر او ښځو حقونه خوندي دي. ملا هیبت الله ته په دې منسوب غږیز کلیپ کې دا هم ویل شوې چې د ښځو د حقونو په برخه کې یو شپږ ماده ایز فرمان هم صادر کړی.
بشر حقوق د شوزو په حقوق کې شپږ نمبر شپږ ماده یې فرمان مل صادر کړی دی چې دغه ظلمونه په افغانستان کې د شوزو سره کیږي. دا نظامونه ټول چې تیر شوي دي هیڅ چا د شوزو حق نه دی ورکړی.
خو د طالبانو حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي. ملا هیبت الله ویلی دی چې د ښځو په اړه فرمان او شرحه به چې په نږدې وخت کې خپاره شي، امر شوی چې ښځې دې په زور نه واده کیږي، د هغوی مهر دې نه خوړل کیږي، د میراث حق دې ورکړل شي او د هغوی حقونه دې نه ضایع کیږي. د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې ملا هیبت الله خونزاده د ښځو په حقونو خبرې کوي. خو نوموړي بیا هم د نجونو د تړلو ښوونځیو او پوهنتونونو په اړه څه نه دي ویلي چې کله به بیرته پرانیستل کیږي. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانې د ملا هیبت الله خونزاده د وینا په غبرګون کې وایي چې د طالبانو په واکمنۍ کې ښځې له خپلو ډیرو لومړنیو او بنسټیزو حقونو محرومې شوې او د طالبانو د مشر په ګډون د نورو طالب چارواکو دا ادعاوې سمې نه بولي چې د دوی په واکمنۍ کې ښځو ته د هغوی حقونه ورکړل شوي دي. د ښځو د حقونو یوې فعالې نظیفې حقپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
افغانان ټول په دې نظر دي چې د ښځې حقوق په افغانستان کې نقضیږي، دا نور هیوادونه خداسه پرېږدي. آیا دا ټول نړۍ دروغ وایي چې صرف هیبت الله په حق دی چې د ښځو حقوق ورکړی دی؟ آیا موږ په عمل کې نه ګورو چې ښځې نه صرف دا چې د کار او د تعلیم حق نه لري، بلکې د خپل د حق حقوق د غوښتلو لپاره دوی په زندانونو کې اچول کیږي، دوی شکنجه کیږي؟
د ښځو د حقونو فعال فریده حفیظ بیا وایي طالبانو د ښځو حقونه د مهر او میراث ترڅنګ په څو نورو مواردو خلاصه کړي، خو د زده کړو او کار حقونه یې نه مني او ترې محرومې کړي دي.
زه د دوی څخه دا پوښتنه کوم، کله چې یو مېرمنه پوهه ونه لري، علم ونه لري، تعلیم ونه لري، هغوی څنګه پوه شي چې میراث یعنی څه، هغوی څنګه پوه شي چې مهر یعنی څه؟ دوی د مېرمنو هغه بنیادي حق باندې سترګې پټوي کوم چې هغوی دوی ته الله تعالی ورکړی دی، شریعت ورکړی دی، یا په زمین کې د یو انسان په ډول باندې دوی لري. دوی د مېرمن څخه د دوی بنیادي حق اخلي او دا هغه څه دي چې د طالبانو حکومت اصلا منی نه.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په خپل ورستۍ وینا کې غوښتنه کړې چې د دوی په حکومت او دینی عالمانو د لخکارنی وکو ډډه وشي، ځکه د نوموړي په خبره دښمن ترې ناوړه ګټه پورته کوي. نوموړي همداشان ویلي دي چې که حکومت ختمیږي همدا تفرقه او اختلافونه به نړوي. د یادونې ده چې تر ملا هیبت الله خونزاده مخکې هم ګڼو طالب چارواکو ادعا کړې وه چې د دوی په واکمنۍ کې د ښځو حقونه خوندي دي او ګڼ محدودیتونه یې لنډمهالي بللي وو،
خو څه باندې دوه کاله کېږي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د ټالۍ غږ نه دی پورته شوی او نه هم نجونې بیرته د پوهنتونونو د سپینو او تورو تختو مخ ته کېناستلې دي. د دې تر څنګ په ښځو د کار محدودیتونه هم نه دي لرې شوي. طالبانو په خپله واکمنۍ کې د نورو محدودیتونو تر څنګ په وروستیو کې ځینې هغه مېرمنې هم زنداني کړې دي چې د دوی لخوا د ناسمو جامو په اغوستلو تورنې شوي. که څه هم ګڼو هیوادونو او د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو له طالبانو په ځلونو غوښتي چې په افغانستان کې په ښځو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي او د هغوی حقونه دې ورکړي، خو طالبانو لا تر اوسه دا محدودیتونه نه دي لرې کړي.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري په افغانستان کې پاتې کیږي. د افغانستان د پکتیا ولایت بزګران غوښتنه کوي چې د دوی د مځکو د خړوبولو لپاره دي لوی اواړه بندونه، کانالونه، چک ډیمونه او د اوبو سربندونه جوړ سي. دوی زیاتوي د ولایت په بیلابیلو سیمو کې د اوبو ښې سرچینې سته چې په لږو امکاناتو مهارېدلی او ښه مدیریت کېدلی سي. بل لور ته په پکتیا کې طالب چارواکي وایي سږ کال په ځینو ولسوالیو کې د اوبو په برخه کې یو شمېر پروژې پلي شوي دي. په دې اړه نور حال نجیب الله خیل راکوي.
د پکتیا ولایت د بیلابیلو سیمو او ولسوالیو بزګران وایي سره له دې چې په دې ولایت کې د اوبو ښې سرچینې شته، خو بیا هم دوی خپل ځمکو او کروندو لپاره د اړتیا وړ اوبه نه لري. دوی یادې څرګندونې په پکتیا کې بزګرانو لپاره د اوبو له سرچینو څخه د سمې کار اخیستنې په اړه د جوړ شوي یو ورځني ورکشاپ په څنډه کې مشال راډیو ته وکړې. د زرمت اوسیدونکي خیر محمد وویل
اوس اصلي کې د زرمت کې موږ په منځګو کې مخکې به په دوه متره کې هغه د اوبو ګولو اوس د زله سو میثور ته ورسیده. زرمت کې د ریغره سیمه ډیره ده، منطقه ده لکه د ګردیز خو سیمه لکه د شای کوټ د منطقې د ریغه ټغه ټوب لري یو چې ډیر غټ بر کوم جوړي یو بنه انشاءالله تاکي.
د سید کرام ولسوالۍ اوسیدونکو ملک ظفر بیا وای افغانستان په ځانګړي ډول لوی پکتیا د اوبو خې سرچینې لري.
د اوبو د موګو تاسې د زراعت د فار د صنعت د فار د چکلو د فار د کور د جامو د منځلو د فار د ځان د صفاکول د فار او تعالی موږ ته یو لوی نعمت را کړی ده. دغه بعضې موسسې چې فعلاً په افغانستان کې کار کوي دا بنیادي باید موږ ته د اوبو په بخش کې کار وسي. فرض کړه د موږ غرونه دي، د هغو د پاره چې د اوبو ذخیره جوړ شي او هغه باران اوبو چې کېږي هغه وساتل شي تر څو هغه د ځمکې اوبو هم په دغه باندې رازبندې کېږي.
د پکتیا زدران میشتي په غرنیو سیمو کې اوسیږي چې په ژمي کې واوري او د ګرمۍ په موسم کې ورباندې باران نه وري، خو هغوی هم د خپلو ځمکو او باغونو لپاره د دایمي اوبو له نشتون شکایت کوي. زدران میشتي سردار خان وایي
شیخ ساحل رومو شالم زکه صاحب د موږ ډیر دي، خو متاسفانه چې د منطقه خلک ډیر بے وزله غریب دي. نو د حکومت یا د مؤسساتو نه مغوښتنه دغه ده چې موږ ته اوبه مهار کی، چک ډیمونه راته جوړ کی، کاریزونه مو د شل څلوېښت کاله شاړ ویجاړ پراته دي داره ته په حاله کی.
د روحاني بابا ولسوالۍ اوسیدونکی ملک صابر بیا وایي د دوی سیمه د غلې او میوه دانو ډېر ښه کرنیز پیداوار لري، خو ستونزه یې د اوبو کمښت دی.
زموږ منطقه سې ده، یو غرنۍ منطقه ده، ډېرې ښې اوبه لري او چک ډیمونه راته جوړ سي لکه زموږ د سره دیوال کلی، د ارمی کلی، د ګردیت خی وریاخیلو دا ډېرې ښې منطقې لري او د موږ کرنۍ سې فلاله لکه غنم او جوار اوربش دغه شیان هم دا منطقه کوي. فلاله اوبو کمزورتیا ده.
بل لوري ته د پکتیا د سندیزی حوزې مسؤولان وایي چې په دې ولایت کې د اوبیزو سرچینو مهارولو او مدیریت ته پام کیږي. د یادې ادارې آمر انجینر احمد الله وویل
ډېری ولایتونو کې سروېګونې هم کړې دي، تخنیکي بورډ او تخنیکي کمیټي په ډیزاین باندې کارونه کوي او انشاءالله موږ به په راتلونکي کې د اوبو مدیریت په برخه کې د ښو پروژو شاهدان اوسیږو.
په پکتیا کې د اوبو له سرچینو څخه د سمې کار اخیستنې په پار د جوړ شوي پروګرام ګډونوالو بزګرانو له نړیوالو مرستندویو ټولنو او ادارو هم وغوښتل چې دوی سره د کرنې ودې او پرمختیا په خاطر د اصلاح شویو تخمونو، کیمیاوي سرو، د هرزګ یو د رمنځه تللو لپاره د درملو او د کرنیزې برخې د لوازمو او وسایلو مرستې وکړي.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري او د کرش دی غاړي تبیا د مومند کروندګر وای چې لمیاشت راي سال ته باران نه دی سوي چې لکبل دوی پر پخوانی لاري دغه مکشت ارسول خو بوټي ترشنه کې دوه ورسته وچسول. کروندګر مشال رادیو ته ویل چې په سیمه کې د زمکلان دی او بو سات هم شکت تللې ده. شنواس ترګزې په دې اړه نور حال راکوي.
سک کل د غریزو سیمو لل می نه دی کرل شوی. کروندګر وای سک کل ټول بول کې باران نه دی شوی او د دوی شاړي د غنمو په شمول د سبزیانو نه به کروندې پاتې شوی. د محمد کروندګر هم وای دغه ضلع د دوو سندونو ترمنځ آباد ده، یو سوات سند او بل د کابل سند، خو بیا هم په یو تحصیل کې خو نهري نظام شته، البته وو تحصیلونه په باران کروند کیږي. ګلشاه صاحب د سپو تحصیل لکړ اوسیدونکي دي. مشاد رډیو ته وای
خلکو استسقا منځونه کوي، زی په زی باندې اوریج په خی په دی دیرو کې چاندي اور لکیږي. بس د الله مهرباني لانه د شوی ډیر سخت تکلیفات دی خلکو پسلونه کړل دی، غو پسلونه بالکل په پټو کې زیړ شلو وټ شلو. بل طرف ته تیر کال کې زبدر ته وې مچ زما په خپل باندې شپېته کاناله زما کا داو منګله 50 کا په پروس کال باندې منګله تقریبا چې دا ویا منه پوری غنم شوی او سکالی بس په دغه پوزیشن دی چې اوس کالی داو علاقه کې سخت تکلیف دی او خلکو چغي وې الله تا.
د محمد دو زراعت د محکمې خبره دغه ضلع 2,00,000 او 1,50,000 هکټر ځمکه لري، خو په دې ځمکه باندې یوازې په 1,50,000 هکټر ځمکه د نهرونو او د باران په اوبو کروندې کیږي. نور غرونه دي او یا بیا شاړې دي. غیر آباد ځمکه 1,99,000 هکټره ده. د زراعت محکمه وایي سږ کال چې په کومو ځمکو کروندې نه دي شوي ځکه هغه باراني دي، نو هغه 1,50,000 هکټره ده او د دغه ځمکې کروندګر مکمل متاثره دي. د دوی سږ کال هیڅ رقم کرونده نه ده شوي. مقصود خان د انبار اوسیدونکو یو بل کروندګر دی. مشاد رډیو ته وایي شاوخوا 3 کاله کېږي بارانونه بې وخته کېږي. د کر موسم کې باران ونشي او بې وخته باران د دوی کروندو ته فایده نه ورکوي.
خو د بده مرغه دا اون کال دی چې د دې صحیح بارانونه ونشو، دغه ونشو، نو الله دې ورحمیږي. 90% ځمکه دا چې کوم د باراني اوبو ته محتاج ده، 10% چې کوم دی بیا د کویانو د دې دغه ده. خو هغه هم چې کوم دی نن سبا ډیر په مشکل سره دا دغه دي چې چا په پټای یا پیازو ته پرخې څن.
سکل چې مومند کې په څومره ځمکو کروانده شوی هغه 4,50,000 هکټره ده. دغه زیات ځمکه د کوزه محمد د کغون تحصیل ده. ولې ځینې په پلانغار او ساپو تحصیل کې هم شته چې خلکو د کویانو په واسطه وبکړي او سبزیانې ور باندې کړلې. ملک نور الله د بایزو سیمو سیدون کده د هغه د تحصیل مخ په قبله د کونړ نسین بهيږي او د میچنۍ پلار اباسین ته غړيږي. خوده وای چې د دوی ځمکې بیا هم په باران خړوبېږي.
دوی سره به مطلب دا چې زمونږ په شړو او شبړو خړونو کې به مطلب دا چې په غرونو کې به ګایګان کې دی او هغه به سارو خوړلې. نو اوس دلته کې مونږ ته د هغې د وجې نه ډېرې مسلې دا دي چې یاره لکه مطلب دا دی هغه زمونږ سروي چې دی هغه هم نه هر دي او مطلب دا چې بوس هم دغسې ګرانۍ دي. یو جوال بوس تقریبا چې هغې کې زما په خیال سره چې 8 دړی وزنې تقریبا چې په 1,500 په 1,400 روپۍ باندې تقریبا چې ملاویږي. نو که بارانونه شوي وی مطلب مې دا دی چې زمونږ د علاقې مال او سروي چې کوم دي دا به ماړه وي او مطلب دا دی چې دغه سیبه د علاقې خلک هم خوشحاله وي.
د زراعت او د محکمې زرعي انسپکټر وارث خان مشاد رډیو ته وویل باران لا هم نه دی شوی. د ځینو کروندو وخت خو تیر شوی، خو که اوس هم باران وشي نو ممکن ده خلک ګیاګانې او ځینې فصلونه ویا بیا سبزیانې هم وکړي.
باغونه خو زموږ په اپر علاقه باندې الان کې هر کال موږ ډېر زیات کرو. میجارټي دغه دی چې هغه ناکام شي. زمیندار خواهش لري خو بیا هغه ناکام دا شي چې اوبه مو اوبه مسالې په کې راشي، کویانو مسالې په کې راشي، نو زیاتې باغونه ناکام دي. خو د میچنۍ په علاقه زموږ چې څونه باغونه دي هغه نه دي ناکام او هغه ښه کامیاب دي. هغه که باران پې وشي او که ونشي هغه کامیاب دي انشاءالله.
خو باران به کیږي او یا که څه امکانات نشته؟ د دغه معلوماتو لپاره مشاد رډیو د موسمیاتو د محکمې د ویب پاڼې نه معلومات واخیستل. د دغه ویب پاڼې د معلوماتو سره سم تر 25 جنوري پورې به هیڅ یو ځای کې وریز هم نه وي او نور به وي، باران به هم نه وي. خو دوی بیا لیکلي موسم به یخ وي. شانواز ترغزه، مشاد رډیو، پېښور.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د خیبر پښتونخوا د زمسو قبایلي زلو د روغتیا کارکونکو د حکومت لخوا د تهاګانو نور کول پر ضد د جنوري له لومړۍ نیټې راهیسې احتجاج ته دوام ورکړی دی. احتجاج کوونکو د جنوري له 14 په پېښور کې د روغتیا صوبایي ادارې مخ ته پرلت هم پیل کړی دی. هغوی وایي له تیرو 9 میاشتو راهیسې تنخواګانې دي ورکړل شوي، خو د روغتیا اداره وایي چې د روغتیا کارکونکو د ستونزو په اړه د مالي ادارې ته لیک لېږلی دی. نور حال عظمت علي اشاره کوي.
دا قبائلی ضلعو د روغتیا کارکونکو په پیښور کې د صحت د صوبایي دفتر مخې ته پرلت لسلور ورځو راسي روان دي. دا مظاهرچیانو په وینا چې د 9 میاشتو نه ورته تنخواګانې نه دي ورکړې شوې. پرلتوالو کې د روغتیا زنانه کارکونکي هم شامل دي. د اے آئی پی یا ایکسلریټیډ امپلیمنټیشن پروګرام کارکونکو د اتحادی مشر کمال خان مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ورسره په قبایلی ضلعو کې د نوکرو لپاره 10 کاله لاسلیک کړی دی، خو بیا هم ورته تنخواګانی نه ورکوي.
دا لس کاله پروجیکټ دو مونږ هایر کو دی مونږ لپاره لیټر راکو پاپر لیټر کې دا چې تاسو په دې مرج ډیسټریکټ کې په ډیفرنٹ هاسپټل کې ساوث وزیرستان نارت وزیرستان راجکال پاړه جنار ډیسټریکټ پورم باجوړ خیبر پای کې زمونږ مرګري سرویسز ورکي خپل نرسنګ سرویسز ورکي تنخواګانو دا حال لې چې نن مونږ راغلي دلته ناس یو نه میاشت تنخواګانی شوې د احتجاج خبره شو زمونږ خو یو کم نه سٹارټ کدا اونم نه لې شو زمونږ نور د صوبې نه زمونږ مرګري را روان دي نرسیس مونږ بر دې احتجاج دا لړۍ چې دا نور وسیخ کو او مونږ به دې روټ ته وځو پرسکرپ ته بومځو د گورنر مخې ته بومځو او چې دا غي سن نقصانات شو دا حکومت او دا ډیپارټمنټ مزي موارد
پرلت کې شریکي حنیفه بیبي مشال ریډیو ته ویل چې د بند تنخواګان لوج ورته د کور چلول ګران شوې دي
کور نه راوالو او بیا په هغه ترایان ولاګو زمونږ تنخواګان مونږ ته کور والا وي چې تاسو دا زی راځي نو دا تاسو څه کوي دا تنخواګان تاسو لوج نه دکې نه همیاش شي یو میاش انسان گزارو کې کور والا دوه میاشه دومره تنګ شي زمونږ کور والا زمونږ ټول د جنکو د علاقان د ټولو بلکې هغه وایي چې بس راشي په دې کور کې کینې څه کوي د میاشه تاسو مونږ 30-40-50,000 روپۍ خرچه کوي خامخا خرچه کې هغه غرونو ته زور ازو نو هغه کرایان خو مونږ ورکو او دین علاوه د کوم نور فیمل سي دي او د میل د دیو بچی دي د دیو فیسونه یې د دیو فیسونه ورکول الته ماشومان تنگي ماشومان سبا ماشومان مونږ ته وستاس تنخوا به کله راځي
د قبایلی زلو د صحت د کارکونکو د ستونزو په اړه د خیبر پښتونخوا د صحت ادارې ویان عطا الله مشال ریډیو ته ویل چې د پرلتوالو د تنخواګانو په اړه مو د خیبر پښتونخوا خزانه ته خط لیږلې دي
چونکی پروسس د سیوی چې د دوی د ډیسټریکټ نه راشي بیا د ډیسټریکټ نه ډایریکټریټ ته راشي ډایریکټریټ جنرل ته ډایریکټریټ جنرل نه دا پروسس شي سیکرټریټ ته راشي د سیکرټریټ نه دا موږ پروسس کو دا موږ فایننس ته ولېګو فایننس کله ته په دې باندې یو دوه ابزرویشنز رااله یو یا دوه یا درې ابزرویشنز پرال تحفظات چې کوم د سیوی چې په دې کې د دفتری عمل د سیس دی دا سیزونه په تاسو کمپلیټ کینو بیا دوباره راولېږي یا غوي څه د سیزونو غوښتل چې هغه مونږ ته اډمنستریټیولی اډرس کول پکار نو هغه واپس رااله هغه مونږه اډرس کړی دی واپس مرته لیګلې دي څنګه ارلیست هغه مونږ ته راشي نو مونږ به دوی ته تنخواګان ریلیز کړو دوی مسله جنون ده دا خبره ټیک ته
د خیبر پښتونخوا تیر حکومت په کال 2022 کې د ملګرو ملتونو د ادارې په مرسته د خیبر پښتونخوا د قبایلی زلو د تعلیم صحت او ودانه کې د کار کول لپاره د ای آی پی پروګرام تر لاندې ځوانان په نوکرو اخستي وو چې پکې د قبایلی زلو د هسپتالونو لپاره د 300 زیاتې زنانه او نارینه نرسان هم برتی کړیو عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور
زموږ غل مشال رادیو څخوري د خیبر پښتونخوا په جنول لري پروتو غریزو سیمو کې مرمنې د جنو ستونز لوجه په خلاص مټ د انتخاباتو په بهیر کې ګډون نس کولای دی وای درای مرکزونو تر رسیدل ورته آسان نه بریشي همدارنګ ډیر مرمنې د خپل نارینه ولخوا د ووټ استعمال ته نه پریښول کیږي او یا هم ورته ویل کیږي چې دا غوي د خوش کاندیدټ دی رای ورکړي په چارسده کې د انتخاباتي کمیشن لخوا په یو ورځني ورکشاپ کې مرمن ته ویل سول چې خپل رای د خامخا وکړوي په ډیر نور حال شبیر احمد جان راکوي
د مشال ریډیو قدرمنونکو څنګه چې تاسو ته پته راپاتم فروری باندې ټول هیواد کې ټاکنې روان دي خو موږ وګورو په خیبر پښتونخوا کې اکثره زنانه د ووټ چولو نه به برخه پاتې کیږي یا چې کم ترنوټي هغه د زنانو ډیر زیات کم او لږ راځي په چارسده کې د الیکشن کمیشن لخوا د زنانو لپاره د دې خبرداري او لې سره د بیداری او لې سره یو پروګرام را جوړ شوی دی نو راځي چې وګورو د زنانو مو سره ولاړ دي دوی بر سره خپل پیغامونه مو کې بیا د خپل ستونزې خپل نظر مون سره شریک کړي
السلام علیکم زمانم نګین دې او زه اگرپایان سره تعلق ساتم مختلف ان جی او سره کار کوم او بل دا چې مطلب د وټ حواله سره مشکلات دای چې اکثر دا سی وی چې ډیر پولنټیشن دا کلی ربه هری داغي په حواله مطلب داغي په دغه معنی خزینې شتلې لری وی او بل دا چې اکثر دا سی زنانه وی چې اغي کور نه اجازه ته بالکل نه ځکه نه وی چې یو وی چې ماته به اوټه چوي بل وی چې ماته به اوټه چوي او بل دا چې لکه مطلب دا سی خزی وی چې اغي واده شوی یو ځای کی وی او ټیبل دې کی وی نو هغه ملک ډیر زیات غټ مشکلات دي او زمونږ خو مطلب دا سه غریزي علاقې دي لکه اگر پایان چې کم دې ناغه د دیهات شانت دي نو زیات ترخه ال تکي مطلب اوټل اچول نه دي ولې نه دي چې خسړی وتوي چې نه بځه ال تسړی وی
خبر تاسو دا غنه چې اوس هغه وخت نه زنانو هغه به هغه چاټوټه چې کوم ته خاون یارو یا پلار وای دا مسله شته دي اوس
او جی اولی نشته مونږ په خپل قجوره کې نغه کولو کمپاین هم چلولو چې مونږ ته پوسو خو خدونه چې تاسو اوټ چاته چوي اغي به چې زمونږ رور زمونږ پلار یا زمونږ خاوند چې چاته اوټ چي چې لکه مطلب وای چې دې کست اوټ واچوي اغه کست زمونږ اوټ چو چې مونږ بچرته لاړو مونږ وته چې نتا د خپل مرزه مالک یتا سو ار چاته اوټ چول شي وی چې مونږ به د دې په مرزه باندې اوټ چو
ندیر پرستاسو په خل سره کول پکار دي تاسو لا حکومت ته چاله چې دې سیاسي شور را پیدا شي راځنه خپل سوچ خپل اورای ولري
مطلب دې له خو داس کول پکار دي چې دا کم دا کورونو سړی دی کنه دی اویرنس کول پکار دی ورته ویل پکار دی چې کده دیم سه حق دی دی خپل حق ته پرې دی چې کم دی کې اوټ دی اچول غواړي چاته اچول غواړي دا خو لکه مطلب غوامي هنه چې تاسو وته وای چې دې نه لاړ شي الته کې دغه شي نو زه حکومت ته دا درخواست کوم چې لکه دی د سړو د کور چې کم سړی دی اغي اویرنس کول پکار دی مطلب دی تویل پکار دی چې لکه خپل خټ په خپل خزی چي
مننه تاسو خپل په جنګونو بیا ته سم مشکلات زنانو تر اوټ اچول او سیاسي عمل
بسم الله الرحمن الرحیم زمانو متاج من ریز سوشل ورکر ما دتی حوالے سم یو کلچر دی بخي وزنانو بالکل اٹھنا چولو لکه به چمګه سل اٹھ لاړ شو زم کم پلاړ ولاړ چمګه ته اٹھو اچو اغه د مخ کې نه پکې ډیر بدلون نه غل دی او دون مونږ زنانه اویر کې چنا اٹھ اچول چ دی دا یو قوم پر زر تاسو اٹھا چوي خو چې کوم مشکلات تی نو کې هوغات وجوهات یو دار چ پرنګ سټیشن خبر ده چې پرنګ سټیشن کې رش ډیر زیات وی لکه مازوران وی دی کې بډېګان وی ستا کور نه خلک وتی چې م پر دی خو بیا م زنانه پسناست طریقه پلاړ یارو رضا کې وی لاړ شي خو چې کله هغه اٹھ زینو کم چې دا سړیر ته کډیر زیاتی خو چې زنانه کم پولنګ بوت تینو هغه مخ ته بدوم نه ولاړی چې بشمار سوسو پیری وته مامو چې ګور تاسو ته کسله ولاړی دا خو زنانه پرنګ سټیشن دیسه پرنګ سټیشن دمو غدا سی وی چې هغه بالکل د سړک د پاسه هغه سکول وی
نارینه پکې ولاړی
نارینه پکې ولاړی نو پرنګ سټیشن خدا سي چې بالکل د سړک د پاسه وینو یو په یوه نه ګاډی زی راځي او بل بدوی ولاړی نو
دا راته لګوي موږ ګورو ډیره زنانه زموږ پر بختنو لاقو کې دا سي چې نارینه وته کم وینو هغه پټه ته وټه چې هغه کینډیډیټ یې هغه ارسي ته زنانه خپل غرا یو پین یا خو خنوي دغه د پرتاسو غنه چې زنانو لګ پدی پویدل پکار سیاسي شور پکار چخپل خو خو کی ضرور نه چې ما پلار زما روړ زما خاون سوی بزکو
نه یره تاسو دی خبر سره ما اتفاق کول خو نه مخ کی زې سره خو زکه اتفاق نو کوم چې وی با په 10 کې با 3% داس وی چې بالکل غاوې نه سره اوټه چی خو لکه چې مونږ د مونږ کار په پیډ کې دي او غرز دل زمونږ دی چې خبره کور په دروازه په زنانو کې یزو اکثر ویم دا یو مقلی دی چې دې ته خاون دی وی نه نو دا به سره اون خلی کنه زب دې ته چم الته خو ته نه خاون خبر نه دی یا ته نه پلار خبر خونه دی کنه ته اوټو اچو
قدر من اردن کو دغه د زنانو خبر خو تاسو ور د خو سره نارینه سره په کوم خبرې کوچر دا غوي د خپل زنانو د حقونو د پاره د وټ حق ته پاره ځکه چې ډیر ګلی د خپل نارینه نه مکوړي نو ګور چې دغه نارینه سره نظر دې سپختن لري اسلام شه جتا سره کله وي مشال لړو کې خپل په جنگلو برته دا کې به برته دا وای چې زمګر دې پښتني سیمې زنانه ګله لري چې د خپل کور یا خپل نارینه دی اکثر د وټ چول نه منې کې یا د خپل خو کینډیډیټ لا وټ چول نه منې کې تاسو به حیثیت نارینه سب وای دغه دغه
ګلوی سلار دې مینامه د هر چا خپل جمهوریت حق دی کاغه رور دې او کاغه بچی دې او کاغه خزه دې او کاغه لور دې چې کم کینډیډیټ خوخي او کم پارټي خوخي دې چې کم سپورټ کوي زه په دې حق کې مچې کم سړي کم سیس خوخي پکار دی چې ولا او اوټور کې او داغي مجبور کول او یادوي د کول دا ما تخپل خبره نه کوي جمهوریت کې دا خپل وګ جمهوریت سوتن دي ته ما رورې کو کسایو پارټي خوخي ته داغيله اوټور کې دا ما کوم پارټي خوخي دا باغيله اوټور
ته وسب تاسو خپل خپل کور کې بستاسو زنانم وي ماجومان بمبي د کور خويند بمي تاسو خپل هغه ته د حق ورکړي او د ملي چې د خپل سیاسي شعور لري چې خپل خوخي کس اوټور کې دا نه چې نه زکه غواړم یا پلان دې کوم غواړی ورو کوم غواړی
دا خدای جيره کله مثال زړه پیپل پارټي ورکرې منو کور پیپل پارټي منشور دا وی خو نو خامخه به پیپل پارټي له اوټور کې خو کدا وی سوچ کې دی جيره مطلب دا چې د پلانې پارټي خره دا مل تفار خدن او زما طرفه خو ته بالکل زیادت ته چې سوچ چاله اوټور کې بالکل بهتره
دا یو جمهوریت خدای من اوردون کو د غرزنانو خبره تاسو ور د وټران اوس مون سره ولاړ د 400 د الیکشن کمیشن مشره میډم سفیا اغه نه پښتنه کوي چې دغه زنانو چې کوم ستونزو وینو الیکشن کمیشن د دې لپاره د دې د کمی د لپاره د هور د لپاره څنګه موږ پورته کړی ډیر مننه تاسو
الیکشن کمیشن اف پاکستان مسلسل مختلف پلیټ فارمز په ثرو باندې د ووټر اډوکیشن کار روان کړی دی په دغه سلسله کې موږ مختلف تعلیمي ادارو ته ځو جنکو کالجونو ته ځو یونیورسيټیو ته ځو سکولونو ته ځو هایر سیکنډري سکول ته الته کې خلک خبرو خصوصا چې کوم زمونږ زنانه دي چې هغه ټول موږ اپروچ کوو هغه موږ هغه د نمرسته وکړو چې د الیکشن پروز همت وکړي او پولیس سټیشن ته راشي
او مدام کومې ډېر ډېر پر کې لاقې د کلیوالي سیمې دي دلته زنانه د ایستنې خبره هغه درسه ده پر سداسي
الیکشن کمیشن اف پاکستان په داسې علاقو کې چې کوم ځای کې زنانو د ووټ شریکه مده د غي د ووټ د ريجستریشن شریکه مده الته کې مونږ نادر سره په تعاون سره د نادر ګاډي ریګو او الته ای ته په ډور سټپ باندې غي د صرف شرافتي کارت جوړ وسې لاس په لاس د ووټ اندراج هم کو
اخر په خپل کوم مډم مونږ کتلې په دې صبح کې زنه زینو کې د پټو ترمنځ لوزنامې او اګریمنت چې وی زنانو باندې را بازو په دې کې په یو ځبل څه په خور کوم شي وي دا مخنیوي لپاره یا د خلاف کاروي د پرسپانیا
د الیکشن کمیشن کوم اکټ 2017 دی سیکشن 9 دی هغه باقاعده دا شیز ډیل کوي چې راکد س تحریری یا زبانی معاهده وی چې هغه په ذریعہ باندې زنانا یا بل څه خاص طبقه تاسو د ووټ نه منی کوي نو الته کوم دی خلاف اکشن اخلو او کوپ سټیشن مخصوص پولیس سټیشن وی یا مخصوص علاقې الته کوم الیکشن میکو کړه دم کو